د تورخم ده، نو دلته په ډېر شمېر باندې مهاجر را روان دي او په غیر رسمي بارډرونو باندې هم چې کېږي راستنېږي، چې هغه د ایویم او یا هم د یونیسیار پرم نه لري. او مهاجرینو ریاست هغه په غیر رسمي جدول کې چې موږ ورته جوړ کړی د په هغه کې ثبتوو.
بسم الله، په غزنی کې له پاکستان څخه د راتلونکو کډوالو په لنډمهاله پنډغالي کې نه، بلکې له خپل یات کسیزې کورنۍ سره یو ځای د ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې د یو ځایي اوسیدونکو په یو ځانګړې سوې خونه کې ژوند کوي.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پاڼو څارونکو سلامونه، زه سید شنواره او وی ویبلې و مې ورستمو هر کله کوم. دا ونې ګوري چې راتلونکي کال ته کلون نه پخوا مړې شوې نجومې څوډان وینې کړي. له ناسا مو هم خبروم چې فضا نه د لیزر په مرسته لومړی اواز مکه ته پیغام را رسوله. لدی هم خبرې چې پنجاب کوزو پښتنو نه نور دغه ایالت ته د ورتلو ویزه غواړي. زابل کې د اسلامي خطاطۍ د یو هنرمند ګوتو له کمالونو او د پاکستاني استخباراتو پخوانی مشر سره د یو افغان له جنجاله هم خبرې گئی، او د ایمل ولی خان او مولانا فضل الرحمان له ناندریو ترڅنګ له نورو سیاسي ټولنیزو مسایلو هم خبرې گئی. خو تر هر څه لومړی د تیروونی د مسایلو تاوده ټکی. نوی دلی کې د افغان سفارت له تړل کېدو سره سم بیا پرانیسته. د جمهوریت سفیر مامونځی او همکاران له سفارت وتلي، خو د ممبئی او حیدرآباد جنرال کونسلانو سفارت بیرته پرانیسته.
ما هر دو جان خونسلا از طرف وزارت امور خارجه کشور میزبان بعد گفته شد، خواهش کردن که به طور عاجل خود را به وزارت خارجه دیدی برسانه.
در جمهوریت دو وقت چوک ندی پاتی، در جمهوریت سفارت پا وانیس پا هند که خپل ماموریت پای ترسه ولیده حق بند شویده.
در وست هم زمان خونسل پا بامبی که او په حیدرآباد کې دواړه په ډیلی کې دي سفارت کې، دا اوس ما خبرې شروع کړې دوه دقیقې مخکې دوی په سفارت کې سفارت بیرته خلاص کړی ده.
سرپل کې د تیلو استخراج او د سالنګ د تونل بشپړېدل. طالبان وایي اته د تیلو څاګانې چالان شوې، لس نورې فعالو. سالنګ کې بیا د کار په بشپړېدو انجینرانو اتړونه کړي.
درې سوه څلوېښت دیمو خپل انجینران او لکه دوی چې ویلې پنځه نیم سوه کسان دلته مستقیم په کار باندې افغانان لگیا دی.
نور زمینی کارونه بکوو، خو د فعلا لپاره د تونل او ګالری کارونه شتاس مشاهده کړ او 80% کار شوی کمپیوټیزي به ډیره زر خلاص شي.
کډوالو لپاره د افغان لوبډل مشر د مرستو ټولولو کمپاین حشمت شهیدی امریکا کې تر اوسه $10,000 راټول کړی او د سفر موزی برېټانیا ته هم پخو دي.
نو ان شاء الله په دې امید چې راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامه لرو چې هلته افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي، مرسته وکړي.
دا خبره هر چا ته کوله چې کېدی شي د یو افغان یو ډالر مرسته هلته په افغانستان کې د یو بل افغان ژوند مثبت بدل.
او په چمن کې د روان پاکستان ضد پلت څلوېښتي. منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو د جګړې او نفرت تخمونه وشیندل چې پایلې به ښه نه شي.
نه اسلام مانی، نه آئین مانی، نه جرگا مانی، پلاس کے ٹوپک آخستی رائی، پلاس کے خلق ساتلی دی، اوز بدا اولس قدم و ندر بسیاخی، دراکتا کبر میں جس غلی، پراکتا سوا، زمردہ افغانان، زمردہ پشتان ناشتی.
خوانی ولسمشر حامد کرزی له اوږدې خاموشۍ وروسته له یوې جاپانۍ رسنۍ کیودو سره په څرګندونو کې ویلي، طالبان د ملي خبرو اترو موضوع درک کوي او په زور له صحنې څخه د دوی د حذفولو خبره سمه نه ده. پخوانی ولسمشر ټینګار کړی چې د نور په افغانستان کې د رژیمونو سقوط نه غواړي، ځکه افغانانو په کافي اندازه سقوطونه لیدلي دي. خو په وینا یې ستونزې د خبرو له لارې پالیسیو کې په بدلونو حل کېدای شي. حامد کرزی یو وار بیا د یو ولسواک نظام له منځه تللو کې تیر حکومت او نړیواله ټولنه پربله لیده وای دا هر څه د دوی د ناسمو کړنو نتیجه وه. ښاغلي کرزی ټینګار کړی چې طالبان د نجونو له زده کړو سره موافق دي او اړتیا یې هم احساسوي، خو په داسې حال کې چې له 800 ورځو زیاته موده وشوه چې طالبانو افغانستان کې د میرمنو او د نجونو په کار، هر ډول زده کړو، پارکونو ته په تلو، سینګارتونو او نورو فعالیتونو بندیزونه لګولي دي. حامد کرزی چې دا مهال په کابل کې اوسي ویل کېږي چې طالبانو د سفرونو ترڅنګ د بیان ډېر آزادي نه ده ورکړې. کته هم تیره اونۍ په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د مخکنیو مسؤولانو په وینا د هند او طالبانو د پرله پسې فشارونو له امله دایمي وتړل شو، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره د افغانستان د جنرال قونسلانو لخوا دا سفارت بیرته پرانیستل شو. پخوانی سفیر فرید مامونجی پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړي وضاحت کوي ویلي تیرو دوه میاشتو کې هند نه یوازې د دوی پر وړاندې فشارونه کم نه کړل، بلکې د ډیپلوماټانو ویزې هم تمدید نه کړې او دوی طالبانو سره تعامل ته تشویقول.
موږ په نوې ډیلی کې د افغانستان جمهوري اسلامي سفارت یوه هفته کېږي چې تړلی دی. البته دا تړل دایمي دی او د جمهوریت د دورې چې څومره ډیپلوماټانو هغو نوې ډیلی او هند پریښی دی او بیرون تللي دي. دوه عمده دلایلو چې دا سفارت موږ تړلی دی، یو د هند خوا عدم توجه وه چې ډیپلوماټانو ته د ویزو نه تمدیدېدلو. دویم لوی دلیل دا و چې سفارت ته هغه قانوني ډیپلوماټیک حیثیت او جایګه د هند حکومت دخوا نه ورکړل کېدله، نو دا راته بهتر ښکاره شوه چې د یو سمبولیک سفارت د ساتنو نه یو بند سفارت بهتر دی.
د سفارت په بندېدو کې څام د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس سرکزی ویلو هند کې پاتې افغان ډیپلوماټان له دوی سره تماس کړي او ژر به دا سفارت بیرته پرانیزي، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره افغان جنرال قونسلانو زکیه وردګ او سید محمد ابراهیم خیل بیا ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت بیرته د هند حکومت په غوښتنه پرانیسته ده. دوی نه دي ویلي چې آیا د طالبانو تر امر لاندې فعالیت کوي که نه، خو په سفارت یې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ بیرته پورته کړی.
اینا گفتن چنانچه دو ماه قبل گفتن که سفارت افغانستان در دیلی بسته نمی شود و از ما خواهش کردن که در پلی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید تا مشکل هزارها افغانی که در حوزه کاری سفارت افغانستان در دیلی قرار دارن رسیدگی نماید.
ده هند پارا دا مشکل دا وست چی ده کابل دیپلماتان راشی او خپل ماموریت دلته ترسره کی، ځکه په هند کې د انتخاباتو ورځ شپې دي روان، څلور میاشتو کې دلته د صدر اعظم انتخابات دي. نو فکر نه کوم چې هند د کابل نه په دې وخت کې ډیپلوماټان ومني، ولی هغه ډیپلوماټان چې پخوا د جمهوریت د بیرغ لاندې کار کو او اوس د کابل سره په اړیکه کې دي هغو ته بیا سفارت سپارل کیږي د هند خوانه. هغه همکاران چې د جمهوریت په دوره کې په ډیلی کې وو د هغو نه هیڅوک په ډیلی کې نه دي پاتې، هغه ټول د ډیلی نه وتی دي.
فرید مامونجی ویلي وو ډیپلوماټانې په داسې حال کې له هند ځي چې د افغانستان د سفارت د ټولو شتمنیو موټرو ودانیو او په بانکي اکاونټ کې د نیم میلیون ډالرو د ساتنې مسؤلیت اوس د هند پر غاړه دی او ورسره 110 مخیزه راپور هم پرېږدي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په یوه تازه اقدام کې د کندهار د طبي علومو انسټیټیوټ دروازې د خزینه محصلینو پر وړاندې وتړلې، د دې ډلې د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم یو وار بیا د نجونو زده کړو او د ښځو د کار موضوع ته په اشاره ویلي دوی هیڅکله د نړیوالو د فرمایشونو منلو ته چمتو نه دي. نوموړي په کابل کې د طبي علومو له پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت مراسمو ته ویلي نړیوال د طالبانو حکومت او مسلمانانو ته په یوه او بله بهانه د ښځو د حقونو د نجونو د تعلیم د حدودو د درولو او نورې کیسې را مخته کوي.
دنیا خو زموږ سره دا ده هغه تعامل باندې نه راسره ځي چې د یو ملک د اصولو د نظام او د عاداتو او د جن تقاضایي خپل فرمایشات غواړي په موږ تطبیق، خو د چا فرمایشات ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو.
نوموړي له فارغو شویو محصلینو غوښتي چې خپلو زده کړو او څېړنو ته دوام ورکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې تازه د روسیې په بورسیو کې کامیابو شویو افغان محصلینو ازادۍ راډیو ته شکایتونه کړي دي چې له تیرو لسو میاشتو څخه یې طالبانو پاسپورټونه اخیستي او د بورسیې لپاره سفر ته یې په دې بهانه نه پرېږدي چې یو کفري هیواد کې زده کړې مه کوئ. د طالبانو حکومت تېره اونۍ د آموسین حوزې د سرپل ولایت کې د تیلو د اتو څاګانو د استخراج چارې پیل کړې. د طالبانو د پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وایي ژر به د هرات د نفتو له 23000 کیلومتر مربع پراخې حوزې څخه هم د لسو څاګانو په مرسته د نفتو استخراج پیل شي، چې ورسره به د ورځې په حساب د افغانستان د نفتو استخراج 800 ټنه ته لوړ شي.
800 څاګانې اوس افتتاح کیږي، انشاءالله ډېر زر به نورې څاګانې تیار شي او په آینده کال کې به ډېرې څاګانې نورې مویستل شي. او لکه مخکې رئیس دې کمپنۍ ویلې چې اکتشاف په 100 کیلومتر باندې په اکتشاف لګیا دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر بیا ویلي د سرپل له نفتي حوزې څخه د نفتو د عوایدو 15% به په همدې ولایت ولګول شي.
زه په دې اکتفا نه کوم چې یوازې د بند لپاره دغه تخصیص شوی دی. حلقوي سړک د ولایت لپاره چې وو هغه ما په یاد ما په دې کې ژمنه کړې ده چې باید د حلقوي سړک د ولایت لپاره
که څام طالبان له پخوانیو حکومتونو څخه په پاتې پروژو د کارونو چټکولو او د نویو رغنیزو پروژو خبره کوي، خو د دوی د حکومت د خارجه وزارت مرستیال بیا وایي د سیمې ځینې هیوادونه او لویدیز نه غواړي چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې بشپړې شي.
دې ته خنډ پېښي، جنجال پېښي، نو بهانه ده کوي چې په رسمیت نه پېژندل شي. یاده مشکل، یاده مشکل دی کې د رسمیت پېژندلو خبر نشته.
بلخوا د کرکټ د ملي لوبډلې مشر حشمت الله شهیدی له پاکستان راستنو شویو افغان کډوالو ته په مرستې پسې د امریکا او برېټانیا په سفر وتلی چې تر دې دمه یې د امریکا په دریو ایالتونو کې نږدې 70,000 ډالر مرسته راټوله کړې ده. حشمت الله شهیدی وایي هڅه به وکړي چې د امریکا په پاتې ښارونو کې د مرستو د کمپاین له لارې افغانان حتی یو ډالر مرستې ته هم وهڅوي. حشمت شهیدی چې کډوالو ته د مرستو د راټولولو په برخه کې امریکا میشته افغان کلتوري ټولنه او د امریکا غږ خبریال جعفر خان هم ملتیا کوي، وایي له امریکا څخه تر وزګارېدو وروسته به برېټانیا ته هم سفر وکړي.
څه باندې 22,000 ډالر مونږ د سان فرانسیسکو په ښار کې مرسته راټوله کړه او تقریبا 15,000 ډالر مونږ په لاس انجلس او تقریبا 10,000 ډالر مونږ په فینکس کې مرسته دی افغانانو ورونو نه راټوله کړله. نو انشاءالله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامې لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي، مرسته وکړي.
افغانانو تود هرکلی وکړ، د دغه تیله بیک وویل او په لسګونه زره ډالر مرسته ورسره کړې ده. درې غونډې کړې دي او د دې اراده ده چې ځینې نورې غونډې هم وکړي په امریکا کې، او بیا اراده لري، تصمیم لري چې برطانیې ته هم یو لنډ سفر ولنډه منډه وکړي، نو هلته هم د افغانانو سره وګوري او د په وطن کې د راستنه شو وطنوالو سره د مرستې غږ او پیغام هغوی ته هم ورسوي.
پاکستان تر دې دمه 400,000 افغانان راشړلي چې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا دغه هیواد د کډوالو په جبري اخراج کې په پراخه پیمانه د بشري سرغړونو مرتکب شوی دی. او په چمن کې د پاکستان د حکومت د وروستیو پالیسیو پر ضد د پښتنو د غورځنګونو قومونو ګوندونو وړو او لویانو د پرلت څلوېښت ورځې پوره شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د چمن پرلت ته وینا کې ویلي پاکستاني ریاست د 2,000,000 افغان کډوالو په شړلو او پر ډیورنډ د پاسپورټ جبري کولو له لارې سلګونه زره پښتانه بیکاره کړي او دواړه غاړو ته یې د نفرت او جګړې تخم شیندلی دی.
او بیا 2,000,000 افغانان په زور د خاورې نه وسړي، دا ډېر لوی نفرت پیدا کوي. دا نفرت پر راتلونکي جنگ کې به یو نوی تودوالی ورکوي. دا زموږ لاړخه نه وشو، دا تودوالی پاکستان خپل پیدا کړ، نفرت یې پیدا کړ، ضد یې پیدا کړ او د خلکو په ذهنونو کې داسې قهر جوړ کړ چې سبا دلته څوک هم جنگ کوي، اول به دوی سپورټ کوي.
بلخوا پرلته د لغړی اتحاد مشرانو په وینا کې خبرداري ورکړه چې پاکستان له څلوېښت ورځو د روان دغه اعتراض یوه غوښتنه لانه ده منلې او که دوی وقهرېدل نو پنجاب به هم ترې روغ پاتې نه شي.
د پاکستان مشرانو ته وایو چې سره یو سي، سره کښېنئ، ورکړئ دا پښتنو ته ازادي. دا د تور انګریز، دا د پنجابي، دا د امریکې د غلامۍ اخلاص کوي، ورکې ازادي خلاص کوي.
او تیره اونۍ د طالبانو مخالف پخوانی جهادي او د سقوط شوي جمهوریت یو شمېر سیاسي ډلې د مسکو له کانفرنس نه وروسته پای وسته د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات د لړۍ یولسم کانفرنس ته ورټولې شوې وې. په دې کانفرنس کې چې ملي سرود ونه غږول شو، خو د افغانستان ملي بیرغ موجود و. د پاکستان پخوانی استخباراتي چارواکي او د پښتونخوا ملت پال هم وربلل شوي. تورن اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بللی او ویلی دی چې پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسیدلې ده. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ویلي طالبان په تعامل باور نه لري، حکومت اګلاره چې اوس غوره کړې ده په افغانستان کې وی بلې جګړې ته لاره پرانیزي.
دا سیمه ټوله بې ثباته کوي، دا نوی عالمي لوبه ده. په دې کې یو طرف ته غرب دی، امریکا او برتانیا، بل طرف ته چین او روس دي. نو زموږ سیمه بیا بد مرغه جنگ میدان جوړیږي.
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا ادعا کړې ده چې طالبان د اټومي وړو سلاګانو د پیدا کولو په هڅه کې دي. یو محسن داوړ بیا ویلي طالبان د ټوپک په زور راغلي او د ټوپک په زور باید وویشتل شي.
ان ماي اپینین ون اف اور آی ویل کوټ ون اف اور لیټ پارټي لیډر اکرم شاللا ان هی یوز ټو سے ان پښتو چې ټوپک په زور راغلی ده ټوپک په زور به وباسي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کاروونکي د محسن داوړ څرګندونو غوسه کړي او د طالبانو حکومت په دې کانفرنس رسمي خبرګون نه دی خوده. خو د مسکو له کانفرنس سم دستي وروسته یې سرپرست خارجه وزیر د روسیې له سفیر سره لیدنه کړې او د یونما له مشرې هم غوښتي دي چې نړیوال د موازی ډلو د راپورته کولو پر ځای د طالبانو رژیم تقویه کړي. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا په بنو کې د تیرې اونۍ برید کې یو وار بیا د افغان وګړي د لاس لرلو په ادعا سره اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت استازي احضار کړی دی. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی دفتر وایي په دې احضاریه کې له طالب لوري غوښتل شوي چې د بنو برید کې یو تن افغان او د ټي ټي پي د مشر غړي حافظ ګلبادر له ډلې سره تړاو درلود. پاکستان وایي طالب استازي ته په دغه برید شدید خبرګون ښکاره کړی او د حافظ ګلبهادر د ورسپارلو غوښتنه یې ترې کړې ده. بلخوا د طالبانو د حکومت یو چارواکي ملا کلی ملا افغان د پاکستان په رابطه توند بیان کې دا هیواد یو فاشیست اداره بللی او زیاته کړې ده چې د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح ته به نورو ځایونو څخه لیکلي امرونه فرمانونه راتلل. هغه ویلي افغان کډوال چې اوس پاکستان راوشړل په پاکستان کې نه بلکې د افغانستان په مقبوضه او خپله ساحه کې میشت وو.
د پنجابي فاشیست نظام سی وخت کې د افغان مهاجر دته د سرو زرو چردو او د جهاد ناربیه په اسلامي نړۍ کې په درواغو بدرګه کوله چې په حقیقت کې خورا معلوم یې ولله کیا ملک یا سټیټ یا دولت یې د امریکا او د امریکا د متحدینو په دې سیمه کې د هغو د پالیسیو د تطبیق لپاره یو سپک بی هنره ماموریت.
د افغانستان له شمال سره د کابل وسلوونکي سالنګ تونل د شپاړسمې ګالری د سیمټي کانکریټ چارې بشپړې شوې. انجینرانو او کارګرانو چې ټول افغانان دي د دې پروژې د لومړي پړاو یا د تونل د رغونې د بشپړېدو خوشحالي پاتړونو نمانځلې ده. ملي سوداګر ضیاءالحق وزیرزی چې دغه پروژه یې د تطبیق لپاره اخیستې وه وایي پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بیلې شوې او د تونل د سیمټي کانکریټ چارې له ټاکلي وخت دمه خلاصې کړې. خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 110 کیلومتره لارې جوړونه لا پاتې ده. انجینران هم وایي چې په دوه کالو کې به د تونل د سمولو ورسره تر دوشي پورې د سړک د رغونې پاتې ټول کارونه هم بشپړ شي.
نو چون د کال په دویمه روبه کې د دې کار شروع شوی، موږ اولویت تونل او شپاړسمې ګالوري ته په شمال او جنوب کې ورکو. همدارنګه فعلاً د خنجان او د بازار نه د دوشي په طرف باندې کار هر روان دی. هلته هوا مناسبه ده، هغه کار به جریان لري. او په دغه دوه برخو کې چې د سالنګو کې چونته هوا سړه وي، کاري فرصت کم دی. نور زمینی کارونه به کوو، خو د فعلاً لپاره د تونل او ګالوري کارونه چې تاسو مشاهده کړل 90% کار شوی، کانکریټیزي به ډېره زر خلاصه شي.
سالنګ تونل چې 2.1 کیلومتره اوږد دی، لومړي ځل لپاره په 1340 کال د $1.6 میلیون په لګښت شپږو کالو کې جوړ شو او شمال ته تللې سخت غرنۍ لاري 110 کیلومتره را لاند کړه. د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال دا لاره سخت ویجاړه شوه چې د جمهوریت تر وروستیو پورې حکومت په اساسي ډول رغونه باندې ونتوالېده. طالبانو له څو میاشتو راهیسې دا لار د رغونې لپاره تړلې وه چې خلکو یې د بدیل په ډول بیرته د غرنیو او واورینو لارو نه استفاده پیل کړه، خو اوس یې پر رغېدو خلک خوشحاله دي. او په ټولنیزو رسنیو کې به خبرې دادی چې کوزه پښتونخوا کې د ټاکنیزو منډو ترلو لپاره د تابعو په غونډه کې د مولانا فضل الرحمن او نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. مولانا فضل الرحمن چې په افغانستان کې د تنظیمي ډلو له وخته د طالبانو تر حکومت پورې د وسلوالو ډلو ملاتړی پاتې شوی، د تیرې اونۍ په یوه بیان کې ملتپال سیاستوال تورن کړي دي چې د لر او بر د یووالي نارې یې دروغ وي.
همنه یہاں بڑے بڑے نعرے سنے، لڑو برو لڑو برو لڑو برو، اور دویم نتیجہ سرا ہوا تلا تم در بدر او زم در بدر او تم در بدر او. برم در بدر او لرم در بدر دا یو نتیجه را وته
خو په ځواب کې د ګڼو ملت پالو ترڅنګ د نېشنل ګوند رهبری هم غوسه شوی او نوموړی تورن کړی دی چې د لر او بر د بربادۍ لامل ملا فضل الرحمن د هغه ملاتړې ډلې او پاکستان کې د ده تر کنټرول لاندې د مدرسو سیاستونه دي.
ولې مولانا صاحب تا هغه سړی نه چې په کومه ورځ د افغانستان الیکټډ ګورنمنټ وګرځېده او دهشتګرد رالل د ټوپک په زور رالل د مذهب په نوم رالل او دا افغانستان قبضه کو نو ولی هغه استاد نه وی چې افغانستان د غلامه زنجیرونو اوشلول نن ته ماغه قام ته لګیا چې تا زخمی کړی دی ستا مدرسې زخمی کړی دی ستا جماعت زخمی کړی دی تا د مذهب په نوم زخمی کړی دی تا د مذهب په نوم دوکه کړی دی دلته هر کور کې شهید پروت دی د دې جواب په څوک ورکوي؟
ته نن ما ته وایه چې لر او بر در په در مولوی صاحب که ستا په دې ایمان وي که ستا په دې عقیده وي چې فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره نو په ایمان د سړی سړی حساب درسره اوسي که دلته نه اوسي د خدای په حضور کې به درسره کېږي.
د تیرې اونۍ د ټولنیزو شبکو بله ګرمه موضوع د طالبانو په کچه په تحقیق او علم کې د مشهور کس شیخ حمید حماسي زړې څرګندونې وې چې پر رابرسېره کولو یې خلکو نیوکې کړي. د هغه یو بیان چې غالبا د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ثبت شوی دی نوموړی پکې نظام ته د مالیاتو ورکول حرام بولي او خلک هڅوي چې له ګمرکونو او مالیاتو څخه د خپلو اموالو په غلا تېرول ورته کومه ګناه نه لري.
مسلمانانو زمونږ ستوني وسکېدل بیا یې وایم د دې نظام پر اس کې چې څوک د اشرف غنی دا د سره واوري مسلمانانو خیر د کومن په زندان ته لاړ څوک مونږ تاسې ته حق رسو ډیر کوشش اوس په دې کې چې مالیات رواج کړي. مالیات څه ده؟ دا مالیه په اسلام کې روا ده که ناروا ده؟ په دې باندې باید علما یو تحقیق وکړي. مالیه په اسلام کې حرام ده. هر هغه څوک چې مالیه او ګمرک په اسلام کې اخلي ناروا ده. که په دې ما په خبرو اشرف غنی خبر شي وایي به دې ما حکومت ړنګوي ځکه دې ما حکومت په اقتصاد اکثره په مالیه او په ګمرک بنا ده. خو زه یوه خپله شرعي وجیبه ادا کوم. هر هغه تجار چې په دې مجلس کې ناست وي د افغانستان هر ولایت ته چې ګمرک راورسي که خپل مال پټ کړي چې ګمرک کم ورکي شرعاً جواز لري زه چایم.
اوس دا بیان په داسې حال کې راایستل شوی دی چې طالبانو د دوهم ځل لپاره واک ترلاسه کولو راهیسې په سوداګرو خلکو کسبګرو او کاروبارونو ټکسونه او مالیات زیات کړي دي. فعالانو د دې ترڅنګ د طالبانو د دارالفتا د یوې زړې فتوا انځورونه هم خپاره کړي دي چې پکې دولت ته مالیات ورکول حرام بولي او پوښتنه یې کړې ده چې که یو مشروع نظام ته مالیات ورکول یې حرام بلل نو اوس دوی ولې له خلکو څخه درانه مالیات راټولوي؟ تیره اونۍ په کوزه پښتونخوا او سویلي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا پر پښتنو باندې پنجاب ته د سفر لپاره د ویزا کارډ لرلو طرحې تطبیق پیل شو. فعالان ویلي چې له دې وروسته زرګونه هغه پښتانه د پولیسو له ځایي حوزو څخه د شناختي کارډ په لرلو سر د پاسه هم د تاییدي اسنادو ضمانت او نورو نویو وضع شویو اصولو په مراعات مجبور دي تر څو پنجاب ته پرې سفر وکړی شي.
پرس که منگا پاکستانیان یو او منگا دا پاکستان یوی صوبه پنجاب تا روان یو اول دا مزدوری لگو نو ولی دا منگ سر دا چل کیگی ولی منگا زینی لکیگو ولی منگا رسوا کیگو ولی دا منگ سر دا بد کیگی او دومر خلق پازا بولی کی جوی ما خبرنا دا پا انگلیش پانی پارم ده چی مل ده سلی گنو غرزولو لدی گنو چه تا اولو لدی لودنگ انلودنگ لدی دل با دا پارم سوک دا کی او دا سل یو نیم سل روپه جیرین ده دا پارم دا پروسکیت و دا کیزون دا پارمون ورکی نرکه دا کم خبر دا د چاو کم ده منګا صرف د دې خبرې دې منګ ته وضاحت وکړي چې چیرې پنجاب چیرې دا زمونږ د دې ملک یې سن را منګا پاکستانیان نه یو منګ چې پنجاب ته ځو کدا اٹک په خپل چې منګا اوړو یې منګا بل وطن ته اوړو
چې کچری د اٹک په دروازه باندې پنجاب ته په وختو باندې په کلیرنس سرټیفیکیټ لري نو آیا د پنجاب نه چې کم پنجابیان خیبر پښتونخوا ته را اٹک په دروازه را دد نه کیږي هغه د ځان سره کلیرنس سرټیفیکیټ خیبر پښتونخوا ته راوړي د ری پښتنو نه د پاکستان ته د پښتنو در سیر نه ډیره خطره ده کړی پنجاب د سیر نه غټه خطره ده.
ګڼو خلکو په دې اعتراض ویلي چې د پاکستان ریاست د پښتنو پر وړاندې له ناسمو سیاستونو سره روان دی او په پاکستان کې د دغه قوم خلک پخپله د پاکستان د ریاست لخوا پردي ګڼل کیږي. بلخوا د پاکستان چارواکو ویلي د دې طرح په تطبیق غواړي پنجاب ایالت ته د هغو غیر قانوني کسانو د ورتګ مخه ونیسي چې پاکستانیان نه دي خو شناختي کارډونه یې جوړ کړي دي. په ټولنیزو شبکو د تېرې اونۍ بله موضوع چې ډېره زیاته لاس په لاس شوه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له پخواني مشر اسد دوراني سره د افغان فعال عیسی محمدي لفظي شخړه وه. اسد دورانی چې تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس ویناوالو کې و تر دې وړاندې ګڼو مرکو کې د افغانستان د نظامونو په چپه کولو کې د خپل رول په اړه څرګندونې لرلې دي. نوموړی په افغانستان کې وسلوالو ډلو د تنظیمونکو پاکستاني جنرالانو له منځه شمېرل کېږي چې د پاکستان استخباراتي کتابونو کې د تنظیمي ډلو او طالبانو د رامنځته کېدو برخه کې رول مهم ګڼل شوی دی. قریسا محمدی چې دغه کانفرنس کې د پښتنې لپاره پورته شوی و اسد دورانی په خپلو خبرو تر پایه چوپ کې نیولی او د افغانستان په ورانۍ کې د هغه په رول څرګندونې کړي.
چگونه میگا ما رفتی با ریگن صحبت کردی و توافقی
زفیر صاحب کتاب میشه که ما رفرنس گرفتیم خود ما مطالعه کنیم.
نه
شما سوال تان پرسان کنیم.
من سر سوال میگا ما از سال 1983 تا سال 1989 با رئیس ایسرائیل جنرال
په ټولنیزو رسنیو کې د قریسا محمدی دغه اقدام په داسې حال کې ستایل شوی چې تر دې وړاندې په فرانسه کې هم یو افغان ځوان د پاکستان د پاوز پخوانی مشر جنرال باجوه سره لفظي شخړه کړې وه. او د جالب خبرونو له دریڅونه نوې خبرې دا دي چې افغانستان به ډېر استعدادونه لري خو د اسلامي هنر او خطاطۍ هنر په لار او بر کې کله کله ډېرې ښکلې غوټې واکړي. وکیل احمد پښتون د زابل ولایت په یو ښوونیز مرکز کې د خپل اسلامي هنر ښایستو کې نړۍ پرانیستي او د خپل ذوق او شوق تنده پکې سړی. هغه اسلامي خطاطۍ په انلاین ډول پرته له کوم استاد زده کړې ده خو په خپل اوس له یو نیم کال راهیسې د خپل ښوونیز مرکز په چوکاټ کې د لسګونو ماشومانو او زلمیانو استاد دی. هغه د اسلامي خطاطۍ لپاره د خلکو فرمایشونه هم اخیستي، لوحې هم لیکي او په جماعتونو کې هم د اسلامي خطاطۍ د خپل لاس نخي پرېږدي.
دا هنر که څوک وایي چې زده یې کړي دا دوی تر ټولو ښه طریقه یې آنلاین ده. آنلاین ډېره ښه ژر زده کېږي خو که چېرې یو خطاط او یا یو رسام ته لاسرسی وسي دا بیا ډېره ښه خبره ده. یعنې له خطاط او له رسام څخه په ډېرې اسانۍ سره دغه هنر زده کېږي.
وکیل احمد پښتون وایي دا مهال زابل کې ایله دوه مشهور خطاطان دي چې یو پکې دی هم دی خو غواړي چې د ځان په څیر لږ تر لږه اتو تر لسو تنو پورې ځوانان وروزي. اما ګیله یې کړې ده چې د ده شاګردانو او د ده رسم کړې اسلامي لوحې چا ترې نه تر اوسه په پیسو نه دي اخیستي.
اوس زه په دې توانېدلی یم چې دلته په زابل ولایت کې تقریبا تر اتو پورې کسان زه وروزم. یعنی اته کسان زما زده کوونکي ما اوس داسې روزلي دي انشاءالله چې دغه تاسو زما په څنګ کې کومه لیکنه وینئ دا یعنی دغه لیکنه هم زموږ یو تن زده کوونکي کړی ده. دا یې تر ټولو ښه مثال ده.
او کسام نړۍ ورستر بلی پرمختګ کوي او په وړاندوینو یې باورونه کم شوي خو د هر میلادي کال په ختمېدو خلک یو وار خامخا لا هم د بلغاریایي نجومۍ بابا وانګا د وړاندوینو کتاب ته سر ښکاره کوي. بابا وانګا چې په سترګو ړندا وه او په 1996 کال د یو نوي کلونو په عمر مړه شوه د هر کال لپاره جلا وړاندوینې لرلې او ګڼې رښتیا شوې هم دي. هغې باور درلوده چې نړۍ به په 1509 میلادي کال له منځه ولاړه شي او تر همغې ورځې پورې خپلې وړاندوینې ورکړې دي. که څه هم تاسې ډېر باور مه پرې کوئ خو د راروان 2040 کال لپاره ځینو وړاندوینو ته د نړۍ رسنیو ځغلنده کتنه کړې ده. د بابا وانګا د وړاندوینې له مخې د روسیې په ولسمشر به 2040 کال کې قاتلانه برید وشي، حال دا چې په کرملین دا برید سه کال هم وشو. د هغې وړاندوینو کې دا هم شته دی چې 2040 کال کې به په اروپا ځینې ترهګریز بریدونه وشي او د بیولوژیکي وسلو د ازموینې وړاندوینه هم پکې شته. هغې په 2040 کال کې د نړۍ په کچه د اقتصادي بحران او د خو په وړاندوینو کې راتلونکی کال د سرطان په شمول د نورو لاعلاجه ناروغیو د درملو د ایجاد خبره هم کړې ده. بابا وانګا د 11 سپتمبر شاهزادګۍ ډیانا د مرګ، د شوروي اتحاد د ړنګېدو، د 2004 کال د سونامي وړاندوینې هم کړې وې چې رښتیا شوې دي خو د 2003 کال لپاره په یوه اټومي بټۍ کې د سترې چاودنې خبره کړې وه چې لا نه ده رښتیا شوې. او تېره اونۍ ناسا په خپل دې اعلان ټوله نړۍ حق حیرانه کړه چې له ځمکې 14 میلیونه کیلومتره لرې واټن نه د لومړي ځل لپاره د لیزر ټکنالوژۍ په مرسته پیغامونه ترلاسه کړل. دا پیغام په وی سیاري په سیبتل فضائي بيړې کې چې سايكي ماموريت نميږي نسب شي دي اس او سي ټکنالوژي زمکه تر سره ولي دا لومړی ځل دی چې انسان له سپوږمۍ څخه څلوېښت چنده لرې واټن نه ځمکې ته د لیزر په مرسته پیغام رسولو کې بریالی کیږي او ډیټا ترلاسه کوي. ساینسپوهانو تر اوسه پورې له فضایي بیړیو څخه د راډیو سیګنالونو په مرسته پیغامونه اخیستل او دې لپاره به یې لوی لوی انتنونه استفاده کول، خو د بانډویټ د ضعف له امله به یې ایچ ډي تصویران او ویډیوګانې په ډېره سختۍ اخیستل. مګر اوسنۍ ټکنالوژي د ساینسپوهانو په وینا د ډیټا د انتقال سرعت سل چنده زیاتولی شي.